السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري پروګرام ته موزه صفی الله ستانګ ځای خره غلاست وایم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تهران کې د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او اسماعیل خان سره کتلی دي
کومندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي
طالبان تاییدوي چې مشر ملا هیبت الله پرون فراه ته تللی ولته له دیني عالمانو سره کتلی دي خو یو شمیر کارپوهان وایي ملا هیبت الله باید ځان خلکو ته ښکاره کړي
یو ولایت زغبل ولایت زغم دا څرګند حالت کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نور ولایتو ته زیاده مشکوک ګون حالت ده
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د ډیورند په اړه څه ویلي
بات هو رہی ہے نہیں سر
خبری روانی دی پولا ہوئی یا ہم موک نہ پیجنو بلکہ بین الملی پولی ٹھولا نڑی کی پر اسمیت پیجندل شوی
کنڑ کے لئے جگڑو بے زیر شوی خلق لستن زو کھڑی گی
دری زر روپی کرے در آمین آگا کرے ہم راسا نشتا چشی بیستر ہم راسا نشتا زوی میں زخمی دے وہ ساگا زوی بین پکور کے پروتے
داو نور مسائل تر خبرونو رستا خبرونو لأحمد تکل اورو
سلام پننګرهار کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلې دي په پیکن کې د افغانستان سفیر استعفا وکړه او د قزاقستان ولسمشر وای معترضانو غوښتل په دې هیواد کې کودتا وکړي بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوله د خپلو لیدنو په اړه نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
کومندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل نور افغانانو سره مهم ولیدل ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډ ژوند تیرولای شي موږ چاته امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادوو
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد د راتلونکي کې د ټولو لپاره ډاډمنه فضا جوړه کړي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نه شي لدې مخکې رسنیو د مقاومت جبهې د یوه ویان صبغت احمدي له قوله د دې جبهې د مشرانو او طالبانو د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو په ننګرهار کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یو خبر پانه کې وایي چې پیښه د لالپورې ولسوالۍ په بیګانانو کلي کې هغه مهال وشوه چې د جوارو د پولیو یو پلورونکي د هاوان دا زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه خبر پانه زیاتوي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې چې اوس وقفه پکې راغلی د ټولو ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي ماینونه او ناچاودي مهمات هغه ګواښ دی چې لا هم افغانان وژني او ټپیانوي یې د راپورونو له مخې د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله اخونزاده پرون فراه ته سفر وکړ او له دیني عالمانو سره یې ولیدل ښاغلی اخونزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی خو د طالبانو رسمي ویندویان د ده د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي وایي مولوی هبت الله به د اړتیا په صورت کې د هیواد نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي ښاغلی کریمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی مشر په کندهار کې استوګن دی
علي خضر ملمين حسيس الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په خپل چار باندې مصروف یو علماء کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري
د طالبانو د لوی مشر په اړه ځینو څارونکو یو لړ پوښتنې لکه دا چې آیا هغه ژوندی دی کنه مطرح کړي وي خو د طالبانو سرچینو له دې مخکې د هیواد نورو ولایتونو ته هم د مولوي هبت الله اخونزاده د سفرونو خبر ورکړی وو په پیکن کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم نن استعفا وکړه ښاغلی قائم پر ټویټر په یو بیان کې خپل استعفا اعلان کړی او لیکلی دی چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپل دنده پرېږدي هغه زیاتوي چې نه غواړي دا دلایل بیان کړي څو اونۍ مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر او فوق العاده استازی غلا محمد اسحاق خزی هم خپل استعفا وړاندې کړه او پر ځای د دمرستیال نصیر احمد فائق پر دندو ګمارل شو. په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د طالبانو له واکمنې وروسته په یوه لانجمنه مسله بدله شوې. د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په یو شمېر هیوادونو کې پخوانیو سفیرانو په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې او ځینې نور د تنظیمونو استازولي کوي. لازادې راډیو خبرونه اوري. د قزاقستان ولسمشر په دې هیواد کې د وروستیو نامنیو پړه پر یو ځانګړې ځاله چې د په وینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله. قاسم جومارت توقایف نن د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډلهیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو آنلاین سرمشریزه ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه. د سرمشریزه د قزاقستان د وروستیو تحولاتو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې. توقایف وویل د اصلاحاتو د غوښتونکو مظاهره چانو اعتراضونه چې په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو اوس پای ته رسیدلی دي. هغه زیاته کړه چې د تېرې اونۍ اعتراضونه پر دې هیواد د تروریستانو د یرغل نتیجه وه. هغه ادعا وکړه چې معترضانو غوښتل کودتا وکړي. توقایف له خلکو د معلوماتو د پټولو راپورونه رد کړل او د اعتراضونو د عین شاهدانو هغه سرګندونې به بنسټه وبللې چې ګنې پر سولیزو معترضانو د چارواکو لخوا برید شوی. او د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یو کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یو امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پلو په اوږدو کې سرتیری ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن چې د امریکایي پلاوی مشري کوي بیګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف او روسی پلاوی سره د دوه ساعتونو لپاره خبرې وکړي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سمبال چاري امیر خان متقی ایران ته په سفر کې له احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره لیدل دي. د متقیب خبره په دې لیدنه کې هغه ته داډ ورکړ چې کولای شي خپل وطن ته راستان شي، خو ښاغلی متقی دغه لیدنې نور جزئیات په ډاګه نه کړل. د ملی مقاومت جبهه په نوم د طالبانو پر ضد په لومړیو کې جوړه شوې ډلې تر اوسه رسمان د دې لیدنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې خبرو اترو لپاره خپل منځګړتوب تاییدوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبان حکومت منی چې ایران ته تللی پلاوی تهران کې احمد مسعود او د ملی مقاومت د جبهې له ځنیو نور غړو سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم رسنیو سره خبرو کې دا لیدنه تایید کړي. خغلی متقی له ایران د راستنیدو پر مهال د کابل حمید کرزی هوایی ډګر کې رسنیو ته وویل احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره یې کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې هر وخت وغواړي افغانستان ته راستنیدای شي.
بل له کومندان اسماعیل خان سره او له احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډ ژوند تیرولای سي او دلته هر څه خپل کور دا موږ چاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجاد وو. هر څوک په ازادي سره راتلای سي په خپل وطن کې وخت تیرولای سي.
احمد مسعود ځان د ملي مقاومت د جبهې مشر غني او محمد اسماعیل خان د هرات پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ غړی دی. پرون ایرانی رسنیو داسې راپور نه خپاره کړل چې ګنی د سپاهی پاسداران په منځګړتوب طالب پلاوی د ملي مقاومت جبهې لغړی وسره لیدلی، خو د دې لیدنې ډیر جزئیات خپاره نه کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم دا ونه ویل چې له احمد مسعود او نور غړو سره یې په نورو کومو موضوعاتو خبرې کړي. لا د ملي مقاومت جبهې لخوا د دې لیدنې او پکې د شویو بحثونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودل شوی. هاخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې تهران د دې لیدنې زمينه برابره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن خبریالانو ته وویل د افغانستان په اړه د ایران لیدلوری دا دی چې ټول افغانان په خپله جغرافیه کې خپل غږ واوري او خپل ځان وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان اشاره په افغانستان کې د یو ټولګدونه حکومت جوړی دوته ده.
جمهوری اسلامی ایران میزبان گروه های مختلف
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د بیلا بیلو ډلو کوربه دی. هغه څه چې وړاندې د تهران په نوښت شوی په بیلا بیلو ډولونو دوام لري. په دې سفر کې هم بلې د ایران اسلامی جمهوریت د دې خبرو کوربه وو. کوم معلومات چې موږ لرو د دې ډلو او مشرانو ترمنځ کې خبرې شوې، هیله من یو چې پایله یې باثبات افغانستان وي.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یوه غوښتنه هم ده چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، هغه چې ټول قومونه او لګکي پکې ځان وګوري. د امریکا متحده ایالاتو بیا د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول د دوی د رسمیت پیژندلو سره تړلی شرط بللی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې اوسنی جوړ شوی سرپرست حکومت هم شمول دی، مګر د اصلاحاتو راوستو ژمنه یې هم کړې. د پنشیر له نیولو وړاندې هم د طالبانو لخوا د ملي مقاومت جبهې سره مذاکرات شوي وو، خو پایله یې نه درلوده. د ملي مقاومت جبهې له طالبانو سره د خپل مخالفت دلایل نه دي اعلان کړي، خو په واک کې ګډون، د ښځو حقونو ته درناوی او یو شمېر نور ټکي ویاندویانو تل له طالبانو سره د خپل اختلاف ټکي بللي. د ملي مقاومت جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولی او د خلکو ملاتړ نه لري. هغه ادعا چې د طالبانو اوسنی حکومت یې نه مني.
و موریدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی په تهران کې د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود او پخواني جهادي قومندان اسماعیل خان سره کتلی دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي ایران د دې لپاره د طالبانو او شمال ټلوالې ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي چې په نړیوال ډګر کې ځان ته امتیاز واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست متقی کابل ته رستنیدو سره مال وویل چې له احمد مسعود او امیر اسماعیل خان څخه یې غوښتي چې په ډاډ هېواد ته تلای شي. احمد مسعود د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د ملي مقاومت په نوم د یوې جبهې مشري کوي. همکار مو اسدالله لودین له عاطف مختار سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې تهران کې د طالبانو او مخالف لوري لیده کاته سملاسي او که له مخکې پلان شوی وو.
داسې ملاقاتونه اکثرا له مخې نه پلان شوي ملاقاتونه وي، او ایران دلته غواړي داسې یو رول ولوبوي چې د افغانستان اسلامي امارت او د هغو جریانونو او ګروپونو چې په افغانستان کې د افغانستان په مخالفت درېدلي د هغه دوی سره په یو طرف میکانیزم باندې په توافق ورسېږي. بلې خوا نه د داسې مذاکراتو نتیجه یا پایله د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې تحلیلیږي، او امارت اسلامي افغانستان داسې متوجه شوی چې څومره که د افغانستان ټول سیاسي احزاب شخصیتونه چې په افغانستان کې هم لاس لري که په یو ټول شموله نظام کې راټول شي، دا به د افغانستان د نظام لپاره او د افغانستان د نظام د مشروعیت لپاره په نړیوال کچه مثبت او مؤثر تمام شي.
کله چې طالبانو افغانستان باندې واکمنی ټینګه کړه، کابل ته راغله، دوی هم مرکچان ولېګل له احمد مسعود سره د خبرو لپاره. هغه مهال خبرې ناکامه شوې، نتیجه یې ورنه کړه. هماغه و چې بیا طالبانو په نظامی اقدام سره پنچیر ونیو. اوس چې د ایران په منځګړیتوب دا خبرې کیږي او کچیرته ادامه پیدا کوي، بریالیتوب ته هیله څومره دي؟
د هماغه وخت سناریو او انګیرنه بالکل توپیر درلود. نن تر هغه وخت کې انګیرنه دا وه چې شاید طالبان په موقت دور در طبي او دنیا به دوی سره ودرېږي، اما تاسو ولید چې نه امریکا او نه اروپا په بشپړ ډول د دې ګوندونو او د دغې احزابو نه حمایت ونه کړ. په ازادۍ د بیان څه حق ورکړ دوی هم دې نتیجې ته ورسېد چې پرته د افغانستان د اسلامي امارت نه او د طالبانو سره د ناسته علاوه دوی په افغانستان کې نور هیڅ رول نشي لوبولی. افغانستان باید دغې انزوا نه ووځي. افغانان باید د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې کوم نظام چې وتلی دا نظام باید په نړیوال کچه د ته لابي وسي، او دغه نظام هم په نړیوال کچه هغه قوانینو او مقرراتو او موازینو ته ژمن پاتې سي کوم چې افغانستان د دغه انزوا نه وځي.
بله، او د انزوا د وتلو لپاره مختار صاحب د دغه سیاسي خبرو ګټه څومره کېدلی شي؟ ځکه احمد مسعود د ملي جبهې مقاومت مشري کوله او د کې ډیر داسې کسانو چې پخواني حکومت کې ونډه درلوده چارواکي وو، اوس که طالبان دوی ته سیاسي ونډه ورکوي د طالبانو په انزور باندې څومره اغېز کوي؟ البته د نړیوال لسترګو
فکر کوم دا په ټوله کې د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې یو تحلیل شوی میټنګ دی او ناسته دی، د افغانستان د خلکو لپاره ګټور تا ثابت دلی شب
او څه فکر کوي ایران ولې دغه خبرو لپاره منځګړی توپ تر مخته شوی دی او طالبان به څومره په ایران باندې د ایران په سپارښتنو باندې اعتماد او باور وکولی شي
که تاسو په تیرو شلو کلونو کې د ایران موقف د افغانستان په حق له وګوري د ایران موقف او پالیسی د افغانستان په حق له صحیح نه وو اما نن سناریو هم تغییر موندلی ایران غواړي چې حد اقل هغه خلک چې ایران لپاره کار کړی او یا په افغانستان کې داسې نظام وي چې دا نظام حد اقل د ایران سره په مخالفت کې ونه دریږي او بلخوا ایران شي نړۍ ته وشي چې ګوره موږ هم په افغانستان کې د منځګړیتوب لوبه لوبو خو زه فکر کوم چې ایرانیان دته متوجه شوي چې د افغانستان اسلامي امارت ورو ورو ځواکمن کیږي او د افغانستان خلک به دوی نه حمایت وکړي او افغانستان به دغه انزوا نه ووځي نو د لپاره راځد هم یو کریډیټ په دغه وخت کې د منځګړیتوب واخله
له کارپو هاتف مختار سره مو د ازادي رادیو مرکه واورېده په ایران کې د امیر خان متقی او د احمد مسعود لیدنې په اړه خپل تحلیل موږ سره شریک
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واورې
طالبانو تایید کړی چې د دوی مشر ملایبت الله خوند فرات تللی او هلته له دینی عالمانو سره کتلې د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمینن ازادي رادیو ته ویل چې د ارتیا په صورت کې به د دوی رهبر بلا بیل نور ولایتونو ته سفرونه وکړي او له خلکو چارواکو سره به سلام مشورې کوي د طالبانو مشر ملایبت الله تر دې د مدرسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فراه ولایت ته سفر کړی دی د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې ملاحبت الله اخوند تیر ورځ له مطرح دینی عالمانو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلام مشورې کړې دي
علي خضر ملمین حسیس الله تیر ورځ فراه ولایت ته تللی و هلته د فراه ولایت کې له جهید علما کرام سره مجالس ترلاسه کړل او مختلفو موضوعاتو باندې مشورې او مجلس نو وګړل علي خضر ملمين حسيس الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په لوچارو باندې مصروف یو علماء کرام او مخور او د هواد مطرح شخصیتونو سره غونډي او مجالس لري
دولتي اژانس باختر خبر ورکړای چې ملاحبت الله اخوند فرا ولایت کې د سفر پر مهال دینی عالمانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او په هر برخه کې همکاري وکړي باختر اژانس ویلي ملاحبت الله خپل د حکومت ځای چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل ووسی د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته دا هم ویل چې د حکومت لپاره تر اوسه د دوی مشر ملاحبت الله قابل ته نه دی تللی هغه څه چې د تیر حکومت ډیرای چارواکي او د خپل رسنیو ځینې کارونکو په اړه نیوکه کوي او وایي چې نوموړی والې تر اوسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوای یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان هم په ورته باور دي د تیر جمهوری نظام خوانی ډیپلوماټ او په لندن کې وسنۍ حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي رادیو ته وویل
دا یو ولایت زوبل ولایت زغم د څرګند حالت کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته مخ کاریږي نور ولایتو ته زیاده مشکوک ګون حالت ته چې خلکو ته ډیر شکون راپورته کوي یم د په موجودیت باندې شک راپورته کوي او د خلک یو څه تاکیو اعتماد په من نسی کولای او د سه نور زینتونو په دکې چې ګواکې دی پر دې شاته کوم بل سیاسي لوب روانه ده نو زمیم دی واته په کار دي قانون پر رڼا کې د شریعت پر رڼا کې د فرهنګ پر رڼا کې راسي خلکو ته ټول ملت ته دیو مرکز دیو ادرس نه توسیو کی خبري وکي وغیناو کی
موږ د طالبانو د حکومت د مرستيال ویان بلال کریمی څخه د پښتنه وکړه چې مشر ملاحبت الله اخون والی تر وسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوای نو موړي وویل چې مهم دغه کړوړه فعالیت او حکومت ولی ده خو په خبره هر ورځ لبیلا بل قشرونو افراد او خلکو سره ندکاته کوي د طالبانو د مشر ملاحبت الله په اړه وړاندې لکندهار ولایت راپور ورکړل سوای و چې هلته په عام محضر کې خلکو سره لید کاته کړی و. هغه څه چې ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته تایید کړی و، خو تر دې مخکې تیر کال د ای اف پی خبری اژانس په ګډون ځینو رسنیو د طالبانو د دغه مشر د مړینې راپورونه ورکړي و او اوازې وي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند په کوټه کې د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوی دی. هغه خبره چې طالبانو تل رد کړې ده.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. آزادی رادیو ته غواګست. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وای په ډیورنډ کرخه د پیښو شو جنجالونو د حل په اړه د طالبانو سره خبرې روانې دي. یوسف ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړیواله پوله بولي. د عمران خان د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد یې ځکه تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د بهرني سیاست تر نړیوال اغیز لاندې دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پر ډیورنډ کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستاني لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف چې تمه ده لنډ راتلونکي کې کابل ته راشي د دې بحثونو له دوام خبر ورکوي. خغل یوسف لیجیو نیوز سره مرکه کې ویلي پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزول د دې کرخې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري، سکه ده په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد دی.
خبری روانی دی و گوری پول هغوی هم موږ نه پیژنو، بلکې بین المللي پولی ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی. هر نړیواله قاعده تاسو وګورئ، هر چیرې ولاړ شئ پوښتنه وکړئ، په دې اړه هیڅ وخت بحث نه دی شوی. خو په سیاسي لحاظ هیڅ افغان حکومت دا په رسمیت نه دی پیژندلی. د هغوی سیاسي مسایل شته، موږ ته هم معلومه ده.
د ډیورنډ کرخې په اړه د افغانانو ترمنځ په ټولنیز او سیاسي کچه هم پراخ حساسیت شته. افغانان دا کرخه پر دوی یو تپل شوی سناریو بولي وایي د پریکړې یو ملت په دوو برخو ویشل. خو ځینې نور بیا وایي اوسنی زمان پر دې موضوع د بحث لپاره برابر نه دی. خو د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزولو لامل د هغو ګواښونو د مخنیوي هڅه بولي چې په خبره یې دواړه خواوې ترې اندېښمنې دي. د طالبانو له دویم ځلي واکمنېدو سره سم طالب عسکرو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوي وکړ او له ځینې سیمو یې بیرته ټول کړی هم دی. داسې داګانې هم شته چې ګوند دا تار د افغانستان په خاوره کې دننه غزول شوی، ځکه یې مخنیوی شوی. خو له دې جنجالونو وروسته دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزې په حل ټینګار وکړ. وروستیو کې د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو هم ویلي پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزولو کار 90% بشپړ کړی او پاتې به یې هم حتما پای ته رسوي. خو د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته د طالبانو ویاند او مرستیالانو یې ځواب ورنه کړ. مګر وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه له ډیپلوماټیکو لارو د دې ستونزې په حل ټینګار کړی. هخوا د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد وایي د ډیورنډ کرخې په اړه پریکړه د حکومتونو نه بلکې د ملتونو واک دی او دا فیصله باید یو مناسب وخت ته پریښودل شي.
د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان چارواکو دا خبره کړې ده چې دا یو رسمي پوله او بارډر دی، لیکن د پردې تر شا دوی کوښښ کوي چې د افغانستان په حکمرانانو او چارواکو باندې دغه فرضي کرخه د یوې پولې او بارډر په حیث باندې ومني.
موید یوسف په خپله مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان د ملي امنیت د نوي جوړې شوې تګلارې له مخې به د طالبانو حکومت په کوم حالت کې په رسمیت وپیژندل شي وویل هیوادي مالی او اقتصادي خپلواکي نه لري او دې کاري بهرنۍ سیاست اغیزمن کړي، ځکه دغه خبره هغه ډول چې دوی غواړي خپل معاملات مخته یوسي نه شي کولای. د مخکنی جمهوریت نظام لوړپوړو چارواکو پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورانه وو او له دواړو لوري غوښتي و چې له یو بل سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. خو طالبانو په ځلونو ویلي پاکستان سره داسې اړیکې نه لري چې پر دوی مستقیما اغیز ولري. خو ځنیو پخوانیو پاکستانی چارواکو له دوی پوځي او استخباراتي هغو داسې څرګندونې کړي چې ښایي طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وربشو کونارتا په کونړ کې د جګړو او نامنې له امله بي ځای شوی کورنۍ شکایت کوي چې په سخت او واورین ژمي کې بي سرپناه او بي خوړو دغه یخې شپې ورځې تیروي. په مکړه په دې اړه یو راپور ته چې له کونړ زموږ همکار را لېږلی.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اگست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیر شوې چې ورسره پر ناړۍ او غزی آباد لارې هم بندې وې. د دغو جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته یې ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړیو شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغو کډوالو سره یو څه مرستې وکړې، خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړې او له بل پلوه یخ ژمی هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېرې نه سرپنا لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوې شیر محمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرۍ کور مخې ته په یوه تیږه یخ باد ته ناستې. وایي په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې وه زړه بخارۍ دغه کړل، هغه مې لګولې ده، هغه هم رانه وړي. 3000 روپۍ کرایه ده رامنې، هغه کرایه هم راسره نشته، څه شی بستره هم راسره نشته. 3-4 بچي خو زما دي، 18 دغه بچو زامن مې دي او څه لوڼې دي. زوی مې زخمي دی، اوس هغه زوی به مې په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی، دا ورونه لګېدلی، پورې راپورې ته مرده کې وتی ده، دا ځای لګېدلی دی، دې نه دا غوښه غونډه تللې ده داسې، او چرې پکې دي. پرون ابل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته، هغه چرې مې تېزه نه ویستلې، ځینې پکې اوس هم خاخې دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والي.
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ، بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرینزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی، اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی. وایي
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره شی نه و چې مونږ بیا بیرته کور ته ځان رارسولی وی. جمعې د څوک د خشاکو نه واخله، د روزۍ نه هر شي پورې مجبوره شوي. د ماشومانو په ادارونه زاړه شوي دي، جمعې د دغه امکان هم نه لرو، خوراک پیدا وسوله. سبودیه کې وخت کته مونږ مهاجریت کې مصرف کړو، بېخي لاسته ځنې نه جوړو. څه خبره
د کډوالو بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځلهیې په سرویګانو کې نمونه لیکل شوي خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو او مرستندویه ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دي ورته د سرپنا او هم د خوراکي توکو غم وخوري څو دغه سختې شپې ورځې پرې یو څه ښه تیرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپنا پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو انشاءالله دغه مشکل تر یو حده پورې خو څه نا څه حل شوی مو، کوم هغوی ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو، دغه شانه خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړی شو. د نغدو پیسو امدادونه اوسه شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دغه خلکو د سرپنا، د دغه خلکو د خوراکي موادو
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو لامل راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنګونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپنا او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ نه عید ضابط خبرې کوم. هغلته مونږ د کوټ په ولسوالۍ کې د 240 کسانو لیست ورکړی دی. پرون راغله 500 کسو ته استکن وکړه او نور موادو نور خلکو ته مواد نه ورکوي. ټول دغه خپلو ځانونو ته وایي زمونږ د غریبو خلکو لپاره هېڅ چانس شی نه دی کړی. هر څه چې راځي پخواني حکومت هم همدغسې کولو، خپلو ګوندي مارانو ته یې ورکولو او دوی هم همدغسې کوي، خپلو ګوندي مارانو ته یې ورکوي. زما پیغام ورسوی د امارت ټول واکدارانو ته په ښه ښکاره غوږونه یې واورئ.
د روزګان ولایت ګزاب ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه زموږ معاشیات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشیات ګرځولي دي، دغه نه راکوي. او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ږغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د ګزاب ولسوالۍ دپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي، ځکه چې دلته یو کومه کانتن دی، دا ډېر کمزوري کار کوي. او موسیقي خو نو دلته دا رقم درغلي پکې روانې دي. نو د لوړپورو چارواکو څخه زموږ دا هیله ده چې دوی دې زموږ د موسسو سرونه دي. ښه سمه
محترم دا طالب صاحبانو ته وایي چې دا د معیوبینو معلولینو دغه معاش ورکړي. جمعه د اگر که دی اول چې کابل ته راغلل ویې ویلې ولې جمعه به مهال ګوري دی وخته لوړلې وه خو دغه مکه وی وایه دغه د معلولینو معاش ورکوي چې جمعه دی او خلک ډېر بې وزله دي دل رحمي الله دوست ګڼي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزولند خبرونه له احمد تکلورو.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر چې د دې پلاوی مشري کوله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی دوی ته ډاډ ورکړ چې هیواد ته راتلی شي او ډاډه ژوند کولی شي. د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله اخندزاده پرون فراه ته سفر وکړ او له دیني عالمانو سره یې ولیدل. ښاغلی اخندزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی خو د طالبانو رسمي ویندویان د ده د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي. په پیکینګ کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم نن خپله استعفا اعلان کړه. ښاغلی قایم پر ټویټر لیکلی دی چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپله دنده پرېږدي. په بهر کې د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف په دې هیواد کې د وروستیو ناامنیو پړه پر یوه ځانګړې ځاله چې د ده په وینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله او ویویل چې تروریستانو غوښتل کودتا وکړي. او د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یوه کاري مخامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دویم نیمای پیلو لمړی سپورتي خبرونه بیا دوا اونیزې خبرونه.
په سرپل ولایت کې د کرکټ سیالۍ پیل. د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د نهو لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې نن پیل او دوه ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي قاریزاده په خبره د دې ټورنمنټ لومړۍ لوبه د ملکزي او بلوڅ لوبډلو ترمنځ وشوه چې د بلوڅ لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې ریاست د معلوماتو له مخې ملکزي، بلوڅ، سیدآباد، خارکش مامک، بلوڅ ځوانان، خارکش اتحاد، جوزجان اتلان او حاجی محمد عمر هغه لوبډلې دي چې په دې ټورنمنټ کې د یو بل پر وړاندې لوبې کوي. د یاد سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. ایران له افغان ورزشکارانو سره د مرستې ډاډ څرګند کړی. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د دې ریاست مشر ایران ته په دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد د ورزشي ادارو له مشرانو سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو په خو اړیکو د ورزشکارانو لپاره د زمینې برابرولو په برخه کې خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ایران کې میشت افغان ورزشکارانو ته د یاد هیواد لخوا بیمه منل شوی او افغان ورزشکاران کولی شي د ایران په شخصي لیکونو کې ګډون وکړي. د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو ژمنه کړې چې دودیز لوبه ته به پراختیا ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریزه میاشت دوه ایراني ورزشکارانو په نیمروز کې د مونتای نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې دواړو لوبغاړو په دې سیالیو کې ماتې وخوړه. او د فوټبال نړۍ د انګلستان د لو شامپیون لیګ د شلمې اونۍ لوبه د پاریس سن جرمن او لیون ترمنځ مساوي پای ته ورسیده. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د لو شامپیون د شلمې اونۍ په ورستي لوبه کې تیر شپه د لیون فوټبال لوبډلې د پاریس سن جرمن په قربتوب لوبه وکړه او لوبه د یو یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. لیون لوبډلې په اومه دقیقه کې د لوکاس لخوا د ګول په ترسره کولو سره مخکې شو خو د پاریس لوبډلې په شپږمه دقیقه کې د تیلو په ګول وهلو سره ځانلمات یو شوره په دې لوبه کې د نیمار سربېره چې لا هم ټپی دی لیون میسی هم د کورونا وایرس لامل په دې لوبه کې نو واخیستل شوی د راپورونو لمخې د دې لوبې له پایلې سره پاریس سن جرمن و څلوېښت امتیازونه ترلاسه کړل او د دوهم مقام لرونکي نسته یولس نمرې نور هم ځان نږدې کړ او لیون هم د پنځه ویشت امتیازو په لرلو سره له پنځلسم درې نمرې پورته یولسم ځای ته ورسېد
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چروغ او جوړ بوي افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړي په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي به دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده دا سیالي کله کیږي په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو دا شان به دا هم واوري چې د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي د افغانستان له نولس کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي سیالیو ته چمتووالی نیسي د دې موضوع په اړه هم په روانه خبرونه کې معلومات درکوو له موږ سره پاتې شئ یو وار بیا هر کله د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د سکی سیالیو لپاره لوبغاړو پوره تیاری نیولې ده د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي د افغانستان له نولس کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو لپاره چمتووالی نیسي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره نولس کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې ترسره کیږي په دغه سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له نولس کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبې ډګر ته ځي او د ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د ټینس د لسو غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی د نارینهو د مسلکي ټینس نړیوال ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جاکویچ تر ټولو ډیر نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی دی د ټینس نړیوال ټولنې لولوري په خبره شوې درجه بندۍ کې روسی دانیل مدودوف دوهم او جرمني الکساندر زوروف دریم ځای خپل کړی یاد لوبغاړو ته دا مقامونه د مینوالو لولوري د ورکړل شویو رایو او د غراز د لوبغاړو لولوري د ډیرو لوبو ګټلو او مسلکي لوبو ته په کتو سره ورکړل شوي دي یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږه غږ آزادی رادیو ناوري لکه وړاندې مو شو اوریدل افغان کرکټ بورډ د 2022 زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی خدا چې په دې پلان کې څه دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبد الله خان پښتني سره خبرې کړې دي ډیره مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاذیر شوې ک پایلې لدینو کوچه د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره پلان اعلان کړی البته د کورنی کرکټ لپاره کپاړې معلومات راکړي چې کومي سیالي په کومو نیټو ترسره کیږي
اکرام صاحب تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته نیکه هیله او سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو په هیګي د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالو په مخه خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالي دي په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د شپاړس کلنو کموم رضوانو ترمنځ سیالۍ دي همدارنګ په همدې میاشت کې ملي شلوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره سي په مې میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی جولای او اګست کې احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ دي دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجود دي. په همدې میاشت کې بیا د زنونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پتنه سه آیا دا پلان پر حالت کې د پلی کېدو وړ دی، ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي؟
د دې پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. که چیرې له ننګونو سره مخ نه شو، لکه تیرو کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتنې سه. په دې پلان کې د شپږیزي پاړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. د سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په ماغه پخوانی پلان باندې عمل کیږي او که نه نویواله پکې راځي؟
شپږیز کرکټ لیگ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال د حالاتو د بدلون له امله شپږیز ترسره نشوه، خو د لوبغاړو د ډرافت مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشي، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلینډ په وړاندې د راتلونکو سیالیو په اړه باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د روانې میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي، چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي، چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي، چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنې سه، په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یاد سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. لنې کمرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. که چیرې افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولې په خپل نوم کوي، نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي، چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي، او له ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دواګانو کې یاد وساتي، ترسو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او لدی سیالیونه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کومو هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې په د سوپر لیگ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هر لوبې په سر به موږ ته 10 نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنه ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان په وړاندې د لوبو کوربتوب ولري، چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
د روسي پښتني پټوګه پښتنې سه، کده 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې سیالي او تراشو د نړیوال جام د سیالي لپاره به لوبډلې په تیاریو باندې بوختوي. لوبډلې اوس مال چیرته ده او په کومه نیټه به په سیالي کې د ګډون لپاره ځي؟
له 19 کلونو کم عمر افغان لوبډلې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې ده، چې خپل تمرینات ته په دوامدار ډول باندې ادامه ورکړي او ډېر ژر به ان شاء الله د نړیوال جام سیالي کې د ګډون په موخه ویسټ انډیز ته ولاړ شي.
افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګه مسول عبد الله خان پښتون اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم می حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کال کې زه تمرین کوم. عمر می سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ بلین اور حالانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو. همداسې به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقې وکړې شپږ مینې کوټې وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې او دریم کال اوس دغه دسه کال چې لاړم نو دوه لوبې مې وکړې څوک نه حاضرېدو ما سره مسابقې ته دواړه اول شلو ننګرهار ته مې ولې راوړه خو سفرې مونږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کېږي کنه هغه به بچي شي وایي. بوکس چې دا د شیران لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېدو ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو د افغانستان د سکوهنی د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي
په جالي توګه خلکو د واړي چې ځان ډیر خ ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا چې څو خلک لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
د اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خې هغه پرشتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی.
زمون په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کسب توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند ما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه ی د خوې دا د پدر نشو خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته میداس یو ویل پلانای مشهور کس ما ملګری ده پلانای کار میداس وکړ او د غسینورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپل و همداس خپلوان پاړه راتوي
دا هغه خو د سه دروغ ویل چې زه خپل عام قماندان یم محمد دیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم دراله کې هغه فلسکار و خپلې اوس وې لدروغ نه پیدا ویلې خو کله چې موږ دلته راوسته چې ومې دلې پوسې هغه به چاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډي واده په سمه توګه کولای نه سو نه پوېږي وسم باټي وایي دا بعض خلکې چې دی عادت یې سوې.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کې غوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته
خو خی او چاته ولوی وخی پاغه اندازه باندې نوی ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری رشتہ دی ام داسې کسان شته چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی خو هغه کچرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سوی جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وایي
د انجینر مت الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به خپل دوی ته خنه وي
کوم چې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیغه کوي بیا د ټولن نور مسره خرابيږي ما خو هغه ځوانان ته توصیه داده شي لدی هغه تیر شي زحمت وباسي ک دغه نوم ځان ته غټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم د پړې ته سړی رسوي شي دا خو کاذب بشورت طلبی دا مخ خرابی بیا ایزه کدی غیندا دروغ کیا ورځ وی دو ورځ بی دریم ورځ پچلورم ورځ باندې رخ کار کیږي او دا بیا د تم زیان دا ټولن تم زیان دا دایو بیا انجوا خواته جی
د حیات الله نظری په وینا د دروغ او مزل لړن وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه یې دا چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضی ساتي د څو وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډ موده بعد دغه سړی ور باندې پويږي چې دا هغه څه چې ځان خود لای و مغه سن دي ورو ورو مېده مېده کوشش کوي چې ځان ور دین لری کی لکه ځان خود نه پدی مان دی یو څوک په واسطه باندې راځي چوکۍ ته کمپیوټر ته کېږي کېږي چې کار وکړي او دې په کمپیوټر باندې بلد نه نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخ نه لری کی او یو بل کس راولي نو دا دی بایس کیږي چې بیا ورسته خپل اعتبار کم کی او سوکور من اصلا باور ونه کی
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقيږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیايي عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دي موضوعونه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبره تی طنز پسترګ ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب غوندي تر جوړ کی ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقي و یا تر ام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل مونږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقي
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه وایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي
ځوانان خو باید خ مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فائدہ نه لري څه شي هغه خلکو توازی کست ټولنه کې اماسي و منل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي به اماسي منل کیږي که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا دی اصلا دی ځوانان لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي اما خودل دا ښه خبره دی مان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه درګرزولو په خاطر د حل لار دا بولی چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي ترڅو هغه مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه يم په دغه لیول کې يم یا دغه موصاف دی را کې دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټول ته احترام وکاو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي
ځان دې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقابه غوندي هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څړول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېدي شي په همدې اړه مو لټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم لودین حسین صاحب که په فایل کې دار ته وای چې ولی ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې، زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر منځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کوم ما مراوت پخلا کوم ما مراور پخلا. زپر روح جانا پر کوٹا سردا سی دا دنیا گاٹا سردا سی دا دنیا گاٹا بیتالی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی سیلا ما گرنج بل چاہیے نا سی بٹ کرے دا وکھے توڑی گھر کا سیدا مولا نور گھر کا سیدا مولا نور ستخا دو نالی کے لے کے سیال دا نستا پچر می کے سیال دا نستا پچر می گاندا شورکا